دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې په خوانی اجرایی رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید عبدالله عبدالله وایي د ده او ولسمشر غنی ترمنځ د روان سیاسي کړکیچ د هواري په هدف له ولسمشر غنی سره مذاکراتو کې پرمختګ شوی ښاغلی عبدالله خپلې فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دواړه اړخونه په یادو مذاکراتو کې توافق ته نږدې شوي نوموړې هیله ښودلې ده چې دا سیاسي تړون ژر بشپړ شي پر همدې مهال په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د عبدالله عبدالله لومړی مرستیال بابر رحمان وای چې د اشرف غنی له ټیم سره په اصولو موافقه شوی او اوس د تړون په جزئیاتو کار روان دی تیر ورځ د ولسمشر غنی د دویم راستیال سرور دانش دفتر هم په یو اعلامیه کې ویلو چې د دواړو اړخونو ترمنځ سیاسي شخړه به ژر ختمه شي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د 2019 کال د سپتمبر د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ خو سیاسي سیالي عبدالله عبدالله دا نتیجه ونه منله او خپل موازي حکومت یې اعلان کړ نړیوالې ټولنې د هغه د موازي حکومت په رسمیت نه دی پیژندل په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ بلی ترنګلې کیږي سیګار وای چې د قاتم لاټړ ماموریت په دغه هیواد کې د طالبانو د بریدونو د شمیر او په اړه د معلوماتو خپرول بند کړي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمپتیش دفتر سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د بریدونو په اړه معلومات معما ګرځېدلې او ایتلافي ځواکونه د په وینا دا پټ معلومات یوازې لزان سره ساتي سبکو د جمعې په ورځ په خبر شوي راپور کې ویلي چې له 2013 راپدې خو دا اول ځل دی چې د ناټو په مشرۍ د ایتلاف ځواکونه د طالبانو د بریدونو په اړه د معلوماتو لخبرولو ډډه کوي د زیاته کړې چې یوازې د مارچ په میاشت کې سیګار ته لنډه اعلامیه ورکړل شوې وه چې پکې د طالبانو لخوا په وروستیو کې د بریدونو د زیاتېدلو ویل شوي و بلخوا بیا د ناټو ځواکونه وایي د طالبانو د بریدونو په اړه معلومات ځکه نه خپروي چې دغه معلومات د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو سیاسي مذاکراتو د داخلي بحثونو حساسه برخه ده سیګار داسې مهال دا خبر خپروي چې د افغانستان د امنیت شورا وایي له امریکا سره له تړون وروسته طالبانو تر دې دمه 2304 بریدونه کړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وطن د پلان سره سم روان دي د بهرنیو ځواکونو یو ویان د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې شاید پر اروانه شاوخوا یو نیمه میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکم شي دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو مشروط وطن په بیبروري کې په قطر کې د طالبانو او امریکا د تړون له لاسلیک څو ورځې وروسته پیل شول په دغه تړون کې ویل شوي و که د تړون ټول شرایط تطبیق او عملي شي د 2021 تر جولای پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د افغانستان روغتیا وزارت په تیرو 44 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس د 1049 مثبتو پیښو ثبتېدو خبر ورکړی د روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید الله مایار په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په دې سره په افغانستان کې په کرونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2315 ته ورسېد په نورستان کې د اول ځل لپاره د مثبتې پیښې په ثبتېدو سره کرونا د افغانستان ټولو ولایتو ته وغځېد د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې باور دی چې کرونا وایرس د چین په لابراتوارونو کې جوړ شوی او خپور شوی ولسمشر ټرمپ وایي بیخي مطمئن دی چې کووید-19 د چین په لابراتوارونو کې جوړ شوی دی ټرمپ د تیرې پنجشنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې اړه استخباراتي معلومات لري چې دا وایرس د چین ووهان د وایرس د مطالعې له انسټیټیوټ څخه خپور شوی خو معلومات یې شریک نه کړل د ښاغلي ټرمپ تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو ریاست دا خبره رد کړه چې کووید-19 د انسان په لاس جوړ شوی د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته دغه وایرس د اصلي سرچینې په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې ځینې وایي چین دا وایرس جوړ کړی او ځینې وایي د ووهان په ښار کې د څارویو د غوښو د یو مارکېټ څخه خپور شوی دی یو نظر دا هم دی چې دا وایرس د څارویو له یو ځنګل څخه انسانانو ته خپور شوی د رسنیو یوې خپلواکې غیر انتفاعي موسسې PEC د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي چې د مارچ له پیل راهیسې د کرونا وایرس له کبله په نړۍ کې لسګونه خبریالان مړه شوي کرونا تر ټولو ډېر خبریالان په اکوادور او امریکا کې مړه کړي دي د دغې موسسې موندنې هغه اندېښنې تاییدوي چې خبریالان او د خبري بنسټونو کارکوونکي د محافظتي جامې او نور اړین توکي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره اړین دي نه لري PEC موسسه وایي چې دوی په 30 هیوادونو کې 55 خبریالانو د مړینې په اړه راپورونه ترلاسه کړي خو لا معلومه نه ده چې ټوله نړۍ کې څومره خبریالان په کرونا وایرس اخته او یا هم مړه شوي دغه موسسې په افغانستان کې هم د خبریالانو ترمنځ د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د موجودیت را راپورونه تایید کړي. همدارنګه په افغانستان کې د موبي ګروپ د خبريالانو ترمنځ هم د دغه وبا د خبرېدو راپورونه ورکړل شوي. د موبي ګروپ اعلامیه وایي چې دوی خپل اویا کارکونکو معاینه کړي چې له دغه ډلې 14 کسان د کرونا په وایروس اخته دي. همدارنګه په افغانستان کې خزینه جرنالیستان څخه خدمت ملاتړ مرکز هم په خپل یو راپور کې چې د اپریل په 16 نیټه خبر کړي ویلي چې د کرونا وایروس له خبرېدو وروسته افغانستان په 3 ولایتونو کې زرو خزینه خبريالانو څخه 213 خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړي او یا هم د معاش پرته رخصتي اخیستي. دا خبرونه چې د اشتا رادیو د واشنگتن استودیو تاسو واورید.
په افغانستان کې د کورونا وایروس په ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر 2309 تنو ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي د نورستان په ولایت کې هم په دغه ناروغۍ یو تن اخته شوی چې ورسره د ناروغۍ اوس څلور دېرش ولایتونو ته رسیدلی ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر وحیدالله مایر د جمعې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د نن ورځې تر غرمې مهال پورې په 14 ولایتونو کې د کرونا د وایرس 1349 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر 2309 تنو ته رسېدلی دی. خو ښاغلي مایر ویل چې په دې شمیر کې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د لابراتوار د تیرو 30 ساعتونو لابراتواري نتیجې نه دي شاملې چې دغو نتیجو د رسېدلو وروسته به دا شمیر نور هم پورته لاړ شي.
پیخې په قندهار ولایت کې 15 په کابل کې 40 په هرات کې 40 په بلخ کې 40 ننګرهار ولایت کې 6 بادغیس کې 40 لغمان 3 بامیان 40 بغلان کې هم واقعات زیات شوي چې 14 واقع سمنګان 3 او کاپیسا 15 جوزجان 6 پروان 1 پیخه وردګ 2 نورستان کې هم 1 پیخه ولیدل شوه. په تیرو 14 ساعتونو کې 50 تنه ناروغان د کووید 19 روغ شوي دي.
همداشان ښاغلي مایر په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې پر دغې ناروغۍ د مړو شمیر 18 تنه وخود. د عامې روغتیا وزارت وایان د کورونا د وایرس په ناروغۍ د روغتیا کارکوونکو د شمیر په اړه هم خبرې وکړې او وویل چې په ټول افغانستان کې تر اوسه 238 تنه روغتیا کارکوونکي په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
طبي کارکوونکي، طبي پرسونل چې ډاکټر، معاون ډاکټر، نرس، قابله خدماتي پرسونل، تکنیشان د لابراتوار د ټول په بر کې نیسي، 228 تنه مصاب شوي دي په ویروس او د دوی پیښې مثبتې چې زیاتره په هرات کې 6 کسه، قندهار کې 8 کسه، په کندوز کې 22 کسه، په کابل کې 13 کسه، په بلخ کې 18 کسه، بادغیس کې 19 او همداسې په نورو ولایت کې چې جدول به بیا زه تاسو سره شریک کړم.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د نورستان په ولایت کې د کرونا د وایرس د یوې مثبتې پیښې ثبت وروسته اوس دا ناروغي د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپره شوې ده. په کابل کې د جمعې تر ورځې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر 612 تنو ته ورسېد. په هرات کې دغې ناروغۍ د ناروغانو شمیر 399 او په کندهار کې 340 تنو ته رسېدلی دی. ډاکټر وحیدالله مایر ویل چې په افغانستان کې د کرونا وایرس حرکت لا په سعودي بڼه روان دی او دا ناروغي په دې هیواد کې لا د خپرېدو په حال کې ده.
پیک هغه حالت ته چې واقعیت په سرسماوار شکل په شکل د تصاعدي ورځ په ورځ زیاتېږي تر یو نقطې رسي، بیا بعد یغې نه زیاتېږي. واقعیت په هماغه شکل چې اصطلاحي طبي فلاتن د کرف په یو شکل رواني، بیا ورو ورو واقعیت کمیږي، شفایاب زیاتېږي. یعنی هره ورځ چې زموږ مثبتې پیښې نسبت شفایاب ته کمې وي موږ په ښه حالت کې روان یو. اما اوس ګورو چې 50 کسه شفایاب شوي او 143 مصاب شوي دي، 4 تنه متاسفانه چې په حق رسیدلي. یعنی اوس هم زموږ تصاعدي سیر ده. که چیرې لابراتواري امکانات موږ ورځ په ورځ زیاتوو چې نور هم زیات شي، واقعیت به نور هم زیات شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې پاتې شي او د خپلې روغتیا خیال وساتي. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د خپرېدو په اړه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ترموپاتش دفتر سیګار په دغه هیواد کې روغتیایي سیستم وضعیت ته په کتنې د کرونا ناروغۍ په اړه د یو ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د وخان په ښار کې خپور شو چې اوس دا ناروغي د نړۍ 150 هیوادو ته خپره شوې ده. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کرونا وایرس د جمعې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې د 2,303 تنو ژوند اخیستې او 3,201,961 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا هم د افغانستان د سیاسي حالات په اړه کې مرکه. که څه هم امریکا او طالبانو د سولې توافق لاسلیک کړي او افغان حکومت او طالبانو د یو بل بندیان آزاد کړي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې جګړې په شدت سره روانې دي. په وروستیو مواردو کې طالبانو په هلمند او کندهار کې د افغان پوځ پر مرکزونو بریدونه کړي دي چې تلفات هم لري. د مشرانو جرګې د شکایت او ریدو د کمیسون مشر شاغلی زلمی زابلی زموج له همکار سمیع الله جلال زسره د دې پښتنې په جواب کې چې د قرارداد په لاسلیک سره سره ولې مشکل هوار سوی نه دی ویل.
جناب جلال زسره سلام علیکم. د چکو د سواد خدي اصلا د امریکا او د طالبانو په هغه توافقنامه کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ سوی دی یو حقوقي خلاف کې موجود دی. هغه د هغه په دې معنی چې اول خو امریکایانو د افغانستان د حکومت د موافقه پرته د افغانستان د حکومت د ملت نمائندګي پکښ کړی دی. دوم خلای دغه د چې امریکایانو په دغه توافق کې د طالبان سره داسي ماده نه ذکر کړي کچيري د هر طرف یا امریکا د طالبانو طرف یا د افغانستان د دولت طرف په بل افغاني خبرو کې یا دغه توافق په عملي کولو کې پاتې راسي کوم دریم قوت دی چې هغه طرف باید متوجه کی کاغه طالبان دي ک د افغان دولت دی. ځکه اوس افغان حکومت هغه 15000 نه پاتې په توافق کې هغه نه خوشي خپل منازع درلودل چې موږ سره مشوره نه ده سوی په دې مورد کې خلیزاد مو فوکړي نه موږ توافق نه کوو په دې کې په د دې په مقابل کې طالبان خپل خشونت او عملوت د توافق خلاف ډیر زور کړی.
یو شمیر په دې باور دی زابلی صاحب چې په افغانستان کې سول راتلونکي د اما د دیموکراسي په قیمت ستاسو په نظر او همدارنګه د مشانو جرګې په نظر دغه قیمت د منلو وړ دی کنه چې د سولې په بدل کې ورکړ شي؟
د افغانستان خلک چې د مشانو جرګې یو ډیر کوچنی جز دی ټول سوله غواړي، ولې دا چې د دیموکراسي په قیمت باندې سوله مرترازي موږ د ملت د نماینده په صفت دا وایي چې دیموکراسي په هغه مفهوم چې د غربیانو د یو نظام په شکل منلې ده په هغه کې باز داسې یو اصول هم شته چې هغه زموږ د افغاني فرهنګ سره په تضاد کې ده او مهمه دا ده چې بعضي احکام یې بعضي اصول یې زموږ د اسلامي احکام سره په تضاد کې ده. موږ هغه دیموکراسي نه غواړو لکه غربیان چې اوس په خپل وطنو کې د نظام په شکل پیاده کړی ده. موږ د دیموکراسي اصول تر هغه سره ته پوری منو چې نه د اسلام سره په ټکر کې، نه د افغاني فیلی او فرهنګ سره په ټکر کې. که چیرې داسې دیموکراسي موږ ته راځي چې هغه نه اوس د تاریخ اوس مخته کې نه د افغانستان خلک منلی سي نه د اسلام د اصولو سره برابر دي، هغه اصول یې موږ ته قابل د قبول نه دي. همدغه علت دی چې اوس د ملت له خوا څخه د دیموکراسي د نظام پر ضد باندې خلک راپورته شوي دي تر ډېره حده پورې. کچيري هغه د دیموکراسي موږ سره غربي مملي کومه نه چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه او د افغاني او فرهنګ سره په ټکر کې نه هغه موږ منلای شو.
ښاغلی زابلی، د ټاکنو کمیسون جمهور رئیس غني بیا په ټاکنو کې بریالی اعلان کړ، نړیوال ټولنې هم ملاتړ کړی، اما عبدالعبدالله نه مني، وایي چې نتیجه د تقلب په اساس ولاړه ده. دغه جنجال ستاسو په نظر څنګه هواریدلی شي؟
جناب جلال صاحب، د افغانستان خلکو ته تیر انتخابات په مجموع کې د قبول وړ نه دي، نه د رئیس جمهور د ټیم شفاف انتخابات کړی دي، نه د لکسب عبدالله او نه غنورو ورونو چې اشتراک وکړي. په مجموع کې د ملت جواب هم دغه و چې تر 2 میلیونه کم افغانانو پکې برخه واخسته وست ده حل لاره دغه داسې فیلی جمهور رئیس یوازې د ډاکټر عبدالله په شمولیت په نظام کې دته برخه ورکي یا ډاکټر عبدالله باید غوښتل لري چې باید صدارتي نظام راسي د انتخاباتو نتیجه لغوه اعلان سي دا د ملت لپاره بدون دې چې د عبدالله لپاره د عبدالله د ډلې چپل لپاره د چوکۍ زمینه مساعدي د افغانستان د خلکو لپاره د قبول وړ نه ده د حل لاره دغه داسې فیلی جناب رئیس جمهور ټوله هغه سیاسي اړخونه چې د افغانستان د خلکو لپاره د قبول وړ دي پاکي چیرې دي دا مهمه ده د دې په انتخاباتو کې د ولس لپاره په شمول باندې د یو ټیم په شکل باندې انتخاب د ځان شامل کړي موږ هغه وایي موږ هغه نه وایي موږ وایي د افغان شمول حکومت دولت جوړیږي په هغه کې دي ټول پاک افغانان که په هره رشته کې دي د خپلې رشتې مطابق د خپل تحصیلاتو د خپل نیک نوم چې لري په کومه ساحه کې هغه شخصیتونه دي راټول کړي په خپل نظام کې دي د نظام په یو منطقه کې پاک افغانان دي راولي هغه که د افغانستان په داخل کې دي یا د افغانستان بیرون کې دي اوس اوسېږي هغه دې ټول راټول کړي په د نظام کې دي برخه ورکړي
کورونا وایروس افغانستان ته ستاسو په نظر څومره لوی خطر دی او که د خلکو او حکومت لخوا جدي اقدامات ونه شي راتلونکی به څه ډول وي
جناب جلاله صاحب متاسفانه چې د رئیس جمهور خواست خلک د وېدو مر په نامه څوک د کورونا پر ضد مبارزې د یو کمیټې په راس کې راغلی و چې حتی د وزارت استعتامې یا د روغتیا د وزارت د مشورې هم په اوله کې ونه منلی سي وزارت استعتامې ورته وویل چې موږ د عراق باید مکمل قرنتین کړو ځکه چې د ورځې تقریبا د لس څخه تر پنځلس زره هغه افغاني وروڼه او خویندې چې د ایران څخه راتلل هغو کې د کورونا مثبت پیښې ډېرې وې هغه باید قرنتین سي وایي چې افغانستان ته لکه نن سي په بد حالت کې قرار لري د هغه تر ځایه پورې جلوګري یا مخنیوی کېدلی شوی ولې وېدو مرسن یو نه ډاکټر و نه تجربه درلودله دا مشوره ونه منله اوس بعد دې چې په افغانستان کې دا بحران ډېر سو د استعفا کړې ده په مجموع کې د وزارت سیاتامې کلینی د افغانستان د طبي قشر ته او د افغانستان ملت ته د قابل د قبول نه دي
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري
د امریکا غږ شنا رادیو ده افغان حکومت په پام کې لري چې د اړو کسانو لپاره د کور جوړولو پروګرام بیرته لسره پیل کړي د افغانستان د شار جوړولو او ځبکو وزارت وایي ټاکل سوی چې دغه پروګرام د څلورو کلونو لپاره په څلور دیش ولایتونو کې عملي سي نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري
د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د جمهوری ریاست د هدایت لمخې په څلورو کلونو کې به 200 زره کورونه او اپارتمانونه په څلور دیش ولایتونو کې د اړمنو کسانو لپاره جوړ کړي دا دغه وزارت د مطبوعاتو رئیس حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل د کور جوړولو څلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ شوی او د ټولنیزو او اقتصادي اړخونو سربیره د افغانانو مالی وضعیت ته په پاملرنې د کورونو مختلفو موډلونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی د ښاغلي ناصری پر وینا دا پلان له ارګ سره شریک شوی او د جمهور رئیس له تاییدي وروسته به د استوګنځایونو د جوړولو عملي کارونه پیل شي
د دې طرح یو عمده توپیر د نورو پروګرامونو سره دا دی چې پخوا د مسکن د چارو جوړول یوازې په کابل باندې متمرکز و که ښارګوټي و یا د کورونو جوړول و زیاتره برخه په کابل کې دا کارونه ترسره کېدل د دې طرح په اساس باندې نه یوازې کابل کې بلکې د هیواد په درې تر نورو ولایتونو کې به هم د مسکن د جوړونې چارې پیل سي او موږ هڅه کوو تر څو د هیوادوالو اړتیا مسکن ته د ولایتو په کچه باندې موږ دوته رسیدګي وکړو او دغه نیازمندي موږ معرفو
د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مطبوعاتو رئیس زیاته کړه چې دغه وزارت لخوا په ټول افغانستان کې 15 میلیون جریبه دولتي ځمکه سروې او ثبت شوې ده چې دغه ځمکو یو برخه به د استوګنځایونو جوړولو ته ځانګړې شي د ښاغلي ناصری پر وینا په 200 زره استوګنځایونو کې 100 زره حویلۍ او 100 زره نورې اپارتمانونه دي عام افغانان د حکومت له دغې طرحې څخه په هرکلی ټینګار کوي چې حکومت باید اړمنو کسانو ته په دې پروسه کې لومړی توب ورکړي
زما نوم عزت الله د چلسټون وسیدون کې دا خو ډیر کار د شه شرکونه جوړ کې خو مطلب دا شه ده چې د سینې شل کې دا په خوای چې جوړول ار باندې والم وکیل صاحب او پارلمان والای اغه ته پلاس ور کې دا خو بیا جوړولم به تاسو به معنا یو شی شو چې خدای سي او چاته ورسیږي چې مستحقی
نمانم نثار احمد وسور جان اوس اواز زخ پلا د شخص زخ پلا د نه کور لرم نه خنه په دغه تورور جان کرای ور کوم د میچ پاک زره ماش میدان لزره ټول ور جان دغه تورور هغه خلک ستاسو ور جان سی یو کور لري ور جان حکومت سره کړی ور نمانه مخته ور رسیدل ور جان ځان ته نمبر ما خسیار شیخ سیمر دغه شپ جای پات
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وای چې په خوانی حکومت د یو میلیون سوګنځاینو د جوړولو ژبنه کړې و خو له دې ډلې په لږ شمیر کورونه جوړ کړي دي د دغه بنسټ یو څېړونکي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل چې اوسنی حکومت هم د 200,000 استوګنځاینو د جوړولو لپاره دوامداره سیاسي اراده اداري توان او مالی امکانات نه لري
در زمینه توزیع
ارمنو کسانو ته د ځمکو او استوګنځاینو د ویشلو په برخه کې د افغانستان حکومت ښه تجربه پر ځای نه ده پریښي موږ په زیاتو مواردو کې لیدلې چې د استوګنځاینو او ځمکې سره لدی چې ارمنو کسانو ته هم ورکړل شوی خو مهمه برخه او هغه برخه چې لوړې بیې درلودې له فساد څخه د ډکو پروسو لارې غیر مستحق کسانو ته رسیدلې دي د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د دغه سیړونکو په باور افغان حکومت تر اوسه داسې نظارتي ظرفیتونه ندی رامنځته کړي چې د ځمکو او کورونو د ویشلو په برخه کې عدالت او شفافیت تامین کړي تر څو د اړمنو کسانو حقونه تر پښو لاندې نشي د شفافیت د سر بنسټ د استوګنځاینو او ځمکو د ویشلو په پروسه کې د شفافیت راوستلو او د عدالت د تامینولو لپاره په دغه پروسه کې د خلکو او مدني ټولنې د ګډون لپاره د زمینی پر برابرولو ټینګار وکړ او د غراز له حکومت څخه وغوښتل چې د شفافیت لپاره د ټولو هغو کسانو لیست خپور کړي چې تر اوسه ورته کورونه او ځمکې ورکړل شوي دي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
درنو اوریدونکو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فدرال حکومت لخوا د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف لګیدلې وضع سوي اجتماعي واټن چې د تیرې پنجشنبه په ورځ پای ته ورسید تمدید نه کړ هغه هیله څرګنده کړه چې ایالتونه به په تدریج سره خپل اقتصاد پرانیزي خو یو شمیر صحي کارپوهان تر اوسه هم د احتمالي عواقبو په اړه اندېښنه لري نور تفصیل په راپور کې واوري
په جورجیا ایالت کې یو شمیر رستورانتونه چې کابو یو میاشت د کورونا وایروس له کبله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي د برین مانکوس په نوم د یو رستورانت مالک وایي
موږ د هغو لارښوونو د تطبیق لپاره چې د والی او جمهور رئیس لخوا وضع شوي جدي هڅې کوو
ولسمشر ټرمپ د فدرال حکومت لخوا د ټولنیز واټن موده ونه غځوله چې پنځشنبه په ورځ پای ته ورسېده هغه خوشبین ده چې ایالتونه په خپله محدودیتونه لرې کړي او اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي ولسمشر ټرمپ وایي
زه فکر کوم چې تاسو به اقتصاد بیرته ډیر ښه وګورئ زه باور لرم چې ډیر به پیاوړی وي
د امریکا د کارګرو اداره وایي چې د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه نږدې 1.5 میلیونه امریکایانو د بیکاری درخواست کړی دی بلخوا د امریکا د مرکزی بانک رئیس جیروم پاول بل نظر لري
روان روغتیایي کړکېچ به په اقتصادي فعالیتونو ډېر اغېز وکړي په نږدې راتلونکي کې پر کارونو او انفلاسیون او همدارنګه په منځنۍ دوره کې به د اقتصاد پر راتلونکي ژور تاثیر وکړي
سپینه ماڼۍ د اپریل په نیمایي کې لارښوونه وکړه چې ایالتونه د خپل اقتصادي برخې بیرته پرانیزي ولسمشر ټرمپ وایي چې له خصوصي سکتور سره د کورونا وایروس لپاره واکسین پیدا کولو کار ته سرعت ورکړی دی وحید الله فیضی امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
راپورټونه ته دوام ورکوه په استرالیا کې د کورونا وایروس له امله د اجتماعي واټن قیودات مخ په کمیدو دي ځکه په هغه وخت کې د کورونا وایروس پیښې د راکمېدو په حال کې دي کورونا وایروس په ټول استرالیا کې درنوي کسان وژلي دي او شپږ زره اووه سوه دوه پنځوس ناڅرګندې قضیې حالت لري اوس خلک کولی سي په استرالیا کې کبان ونیسي او میلو ته راووزي نور تفصیل په راپورټ کې واوري
په ټوله استرالیا کې د کووید 19 بندیزونه اوس توپیر لري د هغه هیواد په شمالي برخو کې محدودیتونه ډیر کم شوي دي د سیمې له دریو راهیسې د کورونا وایروس کومه نوې پیښه نه ده ثبت کړې د دې سیمې اوسیدونکي به له دې وروسته د بیړني فعالیتونو لپاره تر 100 کسانو پورې محدودیت ونه لري د میلو لپاره خلک اجازه لري چې بلار شي او په ودونو کې د میلمنو یا په جنازو کې د ګډون لپاره هیڅ محدودیت شتون نه لري. د لوبي ډګرونه به په څو اونیو کې د لومړي ځل لپاره خلاص شي. مقررات په کوینزلند ایالت کې هم کم شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ته به اجازه ورکړل شي چې له خپل کورونو څخه 50 کیلومتره د سفر، کښتۍ چلونې او د موټر سایکلونو لپاره د خپل کورنۍ د غړو یا یوازې یو بل کس سره د سفر اجازه لري. د غیر ضروري شیانو لپاره لکه د جامو او بوټانو د اخیستلو اجازه هم شته، خو د فزیکي فاصلو لارښوونې په خپل ځای پاتې دي. د کوینزلند مشره Anastasia Plus Shawai.
This weekend is also really crucial, so I really hope that everyone
راتون کی څو ورځې ډېرې مهمې دي. نو زه واقعا هیله لرم چې هر څوک په مسؤلانه ډول عمل وکړي. هغه دا چې دوی په کور کې د پاتې کېدو محدودیتونو د لیرې کولو څخه خوند اخلي. دوی کولی سي بهر ته اوس ولاړ سي او د خپلې کورنۍ او ملګرو سره وګوري. دوی کولی سي د میلو لپاره ولاړ سي، ملي پارکونو ته ولاړ سي. که تاسې دا تفریحي فعالیتونه کوئ، نو دا به ستاسو د کور په 50 کیلومتر کې وي او دا به د کوینزلینډ د خلکو لپاره عالي فرصت وي چې واقعا بهر ووزي او د تازه هوا څخه خوند واخلي.
نیو ساوت ویلز د استرالیا تر ټولو نفوس لرونکی ایالت دی چې د استرالیا د نورو حوزو په پرتله د کووید 19 ډیرو پیښو سره مخ شوی. دلته هم محدودیتونه یو څه نرم شوي دي. د سیمې کې اوس د نوي مقرراتو پر بنسټ خلک اجازه لري چې په خپلو کورونو کې د ملګرو سره تګ را تګ وکړي. فدرالي حکومت وایي چې د ماشومانو د سپورت او ساتري لوبې په شمول د ملي کووید 19 محدودیتونو نرمولو په اړه پریکړه به د جمعې په ورځ د می په اتمه وشي. ګالیا رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ آشنا راډیو، ورجینیا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
په داسې حال کې چې افریقا د کووید 19 په ارتباط لګېدلې محدودیتونه کموي، له چارواکو نه غوښتل شوي چې د روغتیا په متوازنه پالیسۍ غور وکړي. خبریال انیتا پاولن په دې باره کې له جوهانسبرګ نه دا رپورټ رالېږلی دی. د افریقا د روغتیایي چارو لوړ رتبه ماموران وایي دغې وچې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په ارتباط مؤثر اقدامات کړي دي. په داسې حال کې دوی څرګنده کړه چې دغو محدودیتونو په ځینو هیوادونو کې د دغې ساري ناروغۍ د خپرېدو په ورو کولو کې مثبت تاثیر کړی دی. ساینسپوهان وایي دغو محدودیتونو دوامدار اقتصادي او ټولنیز تاوانونه رسولی دي چې زر به ورباندې ساینټیفیک غور وشي. متخصصانو د دغې وچې د مهمې او ګرمې موضوع نه یوه ورځ مخکې خبریالانو سره خبرې وکړې او وایي جنوبي افریقا چمتو ده چې خپل لګول شوي محدودیتونه نرم کړي. په ټوله وچه کې د روغتیا اکثره چارواکي له مشرانو نه په غوښتنه کې کامیابه شوي دي. سخت اقدامات عملی کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو په مقابل کې مبارزه وشي. او دا به تصادفي نه وي چې د افریقا د لوی سارا سیمه د نړۍ په تناسب د دغې سارې ناروغۍ کمې پیښې لري او کم شمېر خلک ورنه مړه شوي دي. مګر د افریقا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییزه مدیر ډاکټر مات شیدی سو مواتی وایي دغه ستونزه لا نه ده له منځه تللې. په افریقا کې د وضع په لحاظ موږ په پیښو کې زیاتوالی وینو. زه فکر کوم زموږ د سارې ناروغۍ خپرېدل همداسې دوام لري او موږ په سیمه کې د مړینې پیښې لرو چې اندازه یې تقریبا 3.9% ده. موږ یو څو هیوادونه لرو چې د مړینې اندازه پکې لوړه ده. څه شی چې تشویق کوونکی دی هغه دا ده چې رپورټونه وایي په یو شمېر هیوادونو کې په تیرو څو هفتو کې پیښې صفر ته رسېدلې وي او زه په دې باندې ټینګار کوم، ځکه نو دا په نسبي توګه واړه هیوادونه لکه نامیبیا، موریتانیا او سیشل دي چې ځینې وخت اقدامات پکې شوي دي. د تماس نیولو په برخه کې معاینه شوي دي چې ځینې نتیجې ورکړي دي او له دې نه وروسته موږ د جنوبي افریقا په باره کې اندېښنه لرو چې موږ وینو د نورو هیوادونو په مقایسه ټولنې په ګڼ شمېر هیوادونو کې خپرېږي. د افریقا د براعظم په سطح په جنوبي افریقا کې د دغې سارې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې دي. د روغتیا وزیر ډاکټر زویلی میخیزی وایي 15 ورځنی محدودیت چې په رسمي توګه د جمعې په ورځ پای ته ورسېده فرق راوستی دی.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.